دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم په امریکا کې نن د سپتمبر په 18 نیټه امریکا په نیویارک او د دفاع وزارت په مقر پینټاګان باندې د القاعده د تراګریزو بریدونو 13مه کلیزه ولمانځله. د 2018 کال په همدغه ورځ د القاعده غړو په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز له دنګ ودانیو سره البتکې وجنګولې. امریکایي چارواکي وایي چې شاوخوا 3000 کسان په دغه بریدونو کې ووژل شول او زرګونه نور ژوبل شول. په نیویارک او واشنگټن کې خاص مراسم په پام کې ونیول شول. په واشنگټن کې ولسمشر ټرمپ پینټاګان کې په دې اړه په رسمي مراسمو کې برخه واخیسته. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې امریکایان به هیڅکله د سپتمبر بریدونه هیر نه کړي. جمهور رئیس ڈونلڈ ٹرمپ د امریکا دفاع وزارت په پینټاګان کې په جوړ شوو مراسم کې ګډون وکړ او هلته وویل
The last 4 days we have hit our enemy harder than they have ever been hit before and that will continue.
په تیرو څو ورځو کې مو خپل دشمنان دومره سخت ځپلي دي چې له دې مخکې سار نه ولیدل شوی او دا ځپل برواني. جمهور رئیس ټرمپ ول امریکا څو ورځې مخکې د سولې خبرې پلان کړی وي خو کله چې خبر شو چې هغوی یعنی طالبان زموږ د یو ډیر پیاوړي سرتیری په ګډون نور بې ګناه خلکو ووژل نو دا خبرې مې لغوه کړې. ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ که په امریکا هغوی بیا برید وکړ هر چیرې چې وي ورپسې ورځو.
And if for any reason they come back to our country we will go wherever they are and use power the likes of which the United States has never used.
که په هر دلیل زموږ دښمنانو پر امریکا بیا برید وکړ هر چیرې چې وي ورپسې ورزو او داسې زور او ځواک څخه به کار واخلو چې امریکا له مخکې نه وي استعمال کړی. زه یوازې د اټومي وسلو خبره نه کوم او داسې څه به وي چې دوی به پرې خبره هم نسي چې څه پرې وسول. ښاغلی ټرمپ ونه ویل چې آیا د طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو امکان شته که نه خو څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي وو که طالبان خپله کړه وړه ښه کړي او پر خپلو ژمنو ودرېږي شایي خبرې بیا پیل شي. په همدې حال کې طالبانو له امریکا غوښتي دي چې د خبرو د ځنډولو په اړه دي هغوی ته معلومات او وضاحت ورکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاین ویل دي چې په رسمي ډول یې له امریکا څخه د دغه مذاکراتو د ځنډولو علت پوښتلی دی. چین امریکا ته مشوره ورکړې ده چې په افغانستان کې دوامدارې سولې او د افغانستان شخړې د همیش حل دپاره دي طالبانو سره مذاکرات جاري وساتي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند خوا چین ینګ سه شنبه په ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې امریکا او طالبانو ترمنځ په سولې په مذاکراتو کې پرمختګ روان وو او دواړو اړخونو د موافقتنامې ته ډېر نږدې شوي وو. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې سولې او د بیا پخلاینې وضعیت ډېر غیر یقیني دي خو په دې پرتله د افغانستان ملت د جنګ ختمېدل او سوله غواړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت لخوا دغه بیان په داسې وخت کې رامنځته شوی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ناڅاپه د څو ټویټونو په لیکلو سره د طالبانو سره مذاکرات لغوه کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تمادي تدماچی یمامت وایي چې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. یمامت د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې ټولش شموله بین الافغاني مذاکرات یې حل وبلل او دا یې مهم وبلل. هغه وویل
د وروستیو ورځو او وروستیو اونیو پیښو دا وښودله چې په افغانستان کې اوږدمهاله کړکېچ سیاسي حلارې ته اړتیا لري.
ملګري ملتونه وایي چې له بین الافغاني مذاکراتو نه ملاتړ ته چمتو دي. تدما چې یماماتو یاد ټینګار کړی دی چې په هر ډول جوړجاړي کې باید د ټولو افغانانو سیاسي او ټولنیز حقونه خوندي وساتل شي. د فلسطینیانو په اشغال شوو سیمو کې په هرومرو د دوو فلسطینیانو د یوې عاجلو بشري مرستو له جدي کبل ضرورت ته ډېره سخته اړتیا لیدل کېږي چې هلته په خلکو کې بیکاری او د غربت اندازه ډېره زیاته سوې ده. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې ګورو.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونه رپورټونه ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د روان کړکیچ پای ته رسولو یوازنی حل لار د بین الافغانی مذاکراتو پیل دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچی یا ماماتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د کلنی رپورت ورکولو پر مهال ویل چې افغانان د خپل راتلونکو په حق له اندیشمن دي د بل خوا یو شمیر افغانان وایي د جمهور رئیس ترامپ لخوا د سولې د مذاکراتو پای ته رسول دوی ته د اندیشنې وړ خبره ده نور تفصیل له وحید فیض څخه واوري
په داسې وخت کې چې ولسمشر ترامپ ویلي طالبانو سره د سولې مذاکرات پای ته ورسېدل عام افغانان اندېښمن دي چې د مذاکراتو پای ته رسول به نورې خرابې هم رامنځته کړي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمیچی یماماتو د امنیت شورا غونډې ته د کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال ویل چې د روان کړکیچ پای ته رسول یوازنی لار بین الافغاني مذاکرات دي
The events of recent days
د ورستۍ ورځو او ورستۍ اونۍ په خداو خدل چې په افغانستان کې اوږدمهاله کړکې سیاسي حالات ترتیا لري
د افغانستان حکومت هم د سولې خبرو ته ژمن دی خو وایي چې باید د اصول پر اساس د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنو سره سم ترسره شي
The government of Afghanistan has welcomed
هر احتمالي تړون باید افغانستان د خلکو لخوا ومنل شي د سمدستي اوربند اوږدمهاله او تلپاتې سولې او ثبات لامل او د اتلس کلونو لاسته راوړنې پکې وساتل شي چې پکې دیموکراتیک ارزښتونه جمهوریت او په ځانګړې توګه د ښځو حقونه وساتل شي
هم افغانان وایي سولې یوازنی هیله وه او هر ورځ د خلکو وژنه باید پای ته ورسیږي
کاستو یک برج تازه ی چندین سال است که تو یاد نکنی از اون از مسکین بیچاره که زیر پای پایمال شد و خونش ریخت شهید شد و مادرش مرد بچهش مرد ایوانش مرد کلش زندگیش مرد ایره که یادش میکنه
عملات هر روز عملات است که از یک عسکر از اون مرده که این میگم ما امروز از با گپ نمیزنم یک صدا روزانه که 200 300 تا 1000 نفر ملکی میمره ایره غمش چرا نمیخوره
لا د ټول سره سره د سولې د مذاکراتو راتلونکي لا نامعلومه ده
I don't think the effort to negotiate a peace settlement with the Taliban is
زه فکر نه کوم چې د طالبانو سره مذاکرات د تل لپاره پای ته رسیدلی وي پوښتنه دا ده چې کله به بیرته پیلېږي څنګه چې افغانان غواړي باید یو لبل سره کینی اساسي پوښتنه هم دا ده چې آیا امریکا غواړي بیرته پکې ورګډ شي دویم پوښتنه دا ده چې ترامپ په افغانستان کې د سرتیرو لشمیر سره څه کوي راټیټ به کړي کنه
د طالبانو افغان او امریکایي ځواکونو په بریدون کې د ملکی تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده
بیشترین قربانی اساسی ترین قربانی از این ملت است در صورت نبود صلح ما فکر نمی کنیم که طور یک راه حلی باشه که ما بتانیم از این جنگ و از این قربانی و از این تلفات ملکی جلوگیری کنیم
د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات لتیری وکال رئیس دوام درلود خو په کابل کې د یو امریکایي سرتیری او ملکی وګړو وژل کېدو له کابل ولسمشر ترامپ پای ته رسیدلی اعلان کړل افغانان په دې نظر دي چې د سولې پرته بل لار نشته چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل مخه ونیسي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
قدرمن اوریدونکو د خلکو د نظر د معلومولو د یوې سروې لمخې چې د ګیلوب ډاټ کام انټرنیټي شبکې خبره کړې شي چې ټول امریکایان په افغانستان کې د روان اتلس کلن جنگ په اړه یو شان نظر نه لري درست څلوېشت په سلو کې وایي چې دا جنگ یو اشتباه و خو په عین وخت کې 52 په سلو کې امریکایان د دې نظر سره مخالف دي په دې باره کې د رپورټ غټ کې د سید سلیمان شاه څخه واوري
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبان ترمن په دوحه کې د سولې د مذاکراتو د ناکامۍ په تعقیب په افغانستان کې د روان اتلس کلن جنگ د راتلونکي او مستقبل په باب یو پوښتنې راپورته شوې دي دا سروې چې د خلکو د نظریاتو د څرګندولو مشهورې امریکایي موسسې ګیلوب ډاټ کام کړې ده له هغې سروې سره دومره فرق نه لري چې په 2013 میلادي کال کې سرته رسولې وه دا واقعیت څرګند شوی چې د افغانستان د جنگ په باب د امریکایانو په سوچ او نظر کې چندان زیات فرق نه دی راغلی دا وروستی سروې چې د اگست د 15 نه د اگست تر 13 پورې په داسې حال کې وشوه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي مامورانو ترمنځ د سولې مذاکرات روانو څرګندوي چې اوس هم 250 په سولې کې امریکایان په دې یقین دي چې افغانستان ته د جنگ لپاره د عسکرو لیږل اشتباه نه وه. 43% امریکایان په دې فکر دي چې افغانستان ته د امریکایي عسکرو لیږل او د جنگ پیل کول یوه غلطي وه. په لومړۍ سروې کې چې د افغانستان د جنگ د معقولیت په باب او هغه هیواد ته د امریکایي عسکرو د لیږل نه وروسته د 2001 میلادي کال په نومبر کې کړې وه، د خلکو نه همدا پوښتنه شوې وه. نه په سلو کې امریکایان د جنگ مخالف وو او نه اتیا په سلو کې کلک طرفدار وو. اوس په هرو لسو امریکایانو کې څلور کسان په دې یقین دي چې د افغانستان جنگ یوه اشتباه وه. امریکایان د افغانستان د جنگ په باب د پخوانیو جمهور رئیسانو جورج دبلیو بوش او باروک اوباما د نظامی ستراتیژۍ او پالیسیو په اړه هم مختلف نظریات لري. کله چې په 2014 میلادي کال کې اوباما د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د محاربوي قطعاتو راویستل شروع کړل، د امریکایانو اکثریت د دغه جنگ د ختمولو ملاتړ کوو. د دې سروې نه دا حقیقت هم څرګند شوی چې د افغانستان د جنگ د معقولیت او دوام په باب د امریکا د دواړو غټو سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ د سوچ او نظر غټه خلا موجود ده. کوم خلک چې آزاد سیاسي نظر لري قاطع اکثریت یې په دې باور دي چې د افغانستان جنگ یوه اشتباه وه. خو که په عمومي توګه ورته وکتل شي، د لومړي ځل لپاره یوازې 43 په سلو کې امریکایان دا وخت په دې نظر دي چې د افغانستان جنگ د امنیتي نقطه نظره د امریکا امنیت خوندي کړی دی، او 50 په سلو کې دیموکراتان په دې فکر دي چې د امریکا امنیت تا د دغه اوږده جنگ په سبب تاوان اوښتی دی. اووه په سلو کې وایي چې هیڅ فرق یې نه دی کړی. اکثره جمهوري غوښتونکي د جنگ ملاتړ کوي. یوازې 15% دیموکراتان فکر کوي چې د افغانستان جنگ امریکا ته ګټه رسولې. شپږ شپېته په سلو کې جمهوري غوښتونکي په دې نظر دي چې د افغانستان جنگ د امریکا امنیت خوندي کړی دی. جمهور رئیس ټرمپ په 2018 میلادي کال کې د خپلې انتخاباتي مبارزې په پیل کې د افغانستان په جنگ انتقادونه کړي وو او ژمنه یې کړې وه که انتخابات یې وګټل دغه جنگ به پای ته ورسوي او امریکایي عسکر به له افغانستان نه راوباسي. په روان هفته کې یو ناڅاپه په وروستۍ شیبه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د ختمولو نه وروسته هیڅوک اوس په پوره یقین سره نشي ویلی چې آیا ډونالډ ټرمپ او یا راتلونکی دیموکرات جمهور رئیس به وکولی شي ټول امریکایي عسکر افغانستان نه راوباسي او که نه. احتمالی ډیر کم لیدل کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
د سپتمبر د 11 لبرید او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له حضور څخه 13 کاله تیر شول. د امریکا متحده ایالات له ترهګرۍ او افراطیت سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغله. افغان حکومت وایي چې له ترهګرۍ او افراطیت سره د مبارزې لپاره وخت ته اړتیا ده. دا چې څېړونکي په دې اړه څه نظر لري پام وکړي. رپورټ
د افغانستان له نوي نظام څخه 13 کاله تیریږي، خو لا تر اوسه هم ترهګرۍ او افراطي ډلې په دغه هیواد کې فعالیت کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی امریکا غږ ته وویل چې د امریکا په رهبرۍ نړیوال ائتلاف افغانستان ته راغلی او د دې لامل شوی چې افغانستان د طالبانو له شره خلاص او خلک په خپلواکه فضا کې خپل هیواد جوړ کړي. ښاغلی صدیقی وویل چې په اوس وخت کې طالبان په افغانستان کې واک نه لري، خو ټینګار یې وکړ په پوره توګه د افراطي او ترهګرو ډلو تر ماتېدو پورې به د امریکا او ناټو ګډ ماموریت په افغانستان کې دوام ولري.
رژیم طالبان دیگه در افغانستان حضور نداره. دیگه حکومت افغانستان یا مردم افغانستان زیر سایه سیاه رژیم طالبانی زندگی نمیکنند. یک رژیمی که کشور ما را به عقب برد و میزبان تروریسم جهانی بود، دیگه او باعث یک رژیم وجود ندارد.
خاغلی صدیقی د 2001 کال د سپتمبر 11 برید ټاکان ورکوونکی او بالا او وی ویل چې افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د غرب او متحده ایالاتو تر څنګ ولاړ دی. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند امریکا غږ ته وویل چې افغانستان په تیرو 13 کلونو کې په علمي او سیاسي برخو کې ښی لاسته راوړنې درلودې، خو هغه څه چې د افغانانو تمه او توقع و هغه څه ونه شول.
کله چې ائتلافي ځواکونه ناتو امریکا دغه افغانستان ته راغلل، زموږ توقعات لوړ وو چې باید په څو کلو کې افغانستان په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او تعلیمي برخه کې ارتقا وکړي. اما هغه اتفاق چې ولسمه غوښتله هغه لاسته را نغله.
د کابل په هنتون استاد او سیاسي شنون کې اسد الله وحیدی د سپتمبر 11 بریټ ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې لا هم معلومه نه ده چې دا بریټ ولې او چا وکړ.
کله چې د دوی په حضور کې شل دوه مشتاګر د رامن سکیږي دا جدي پوښتنه ده څنګه امکان لري چې یو چیرته دی د نړۍ ستر قوت ته پروت وي د هغوی یو نیم لک پوځونه د پراته وي چیرته بیا د دا البته په وخت نه وخت غیر شي چې اوس هم د 15-14 ځواکونه خبره کېږي پراخ استخباراتي حضور دی ولري ځمکه او هوا باندې د دوی مسلط وي ټوله ځمکه د دې ډرون او سټلایټ له لارې څارل کېږي هلته د شل دوه مشتاګرې ډلې وي څنګه امکان لري څنګه یو سالم عقل دا منلی شي په دې خاطر دا پروژه به افغانستان قصدن او په شعوري ډول د جګړې بدبختۍ او وژنو طرف ته یوړل شو.
د ښاغلي وحیدی پر وینا په امریکا کې د سپتمبر میاشتې پیښه په شعوري او قصدي توګه د افغانستان د بدبختۍ او تباهۍ لامل شوه. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د سپتمبر میاشتې په برید کې وژل شوي امریکایان به هیڅکله له یاده ونه باسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
اجرایه ریاست وایي د افغانستان لنجه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو پرته نسی هواریدلی. د طالبانو یو پخوانی چارواکی مولوی قلم الدین بیا وایي چې اوس هم د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هیله سته. په دې باره کې پام وکړئ د اکرم شینواری رپورټ ته.
د اجرایي ریاست مرستیال وایان امید میسم وایي افغان حکومت په دې باور دی چې جګړه د افغانستان روانه غمیزه نشي هوارولی. امید میسم امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې طالبان هم په دې خبره پوهی.
یوازنۍ لاره دا ده چې د بین الافغاني دیالوګ چې صادقانه وي اراده شتون ولري که نیت خیر دلته شتون ولري هغه پیل شي افغانان ترمنځ کینی او د افغانستان نه جګړه کوم عامل ده سالی پاره دا جګړه دوام لري هغه باندې غږیږي او د سیاسي یو حل لار پیدا شي حکومت له سیاسي لار مسالمت آمیز لار چې واقعا یو با عزت او پایدار سول تامین شي ملاتړ کوي.
همداشان امید میسم وی طالبان د جګړې لارې افغانستان هم نشي نیولې نو ځکه د افغان حکومت باور داده چې د واقعي بین الافغاني ډیالوګ لارې روان جګړې ته د حل د لارې د لټول لپاره که فرصت برابر شي افغان حکومت ملاتړ کوي. د دې ونی په سر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د قطر په پایتخت دوحه کې روانې خبرې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د یوې خزي پریکړې وروسته بې پیلې پای ته ورسېدې. خو په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د طالبانو یو خبري پاڼې علي امارات سره په مرکه کې ویلي چې طالبان له امریکا څخه د دغه خبرو د بې پیلې پای ته رسیدلو په اړه وضاحت غوښته دي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی مولوی کلم الدین وی د امریکا لخوا طالبان ته وضاحت وړاندې کول د طالبانو حق دی. ولی کلم الدین امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د طالبان او امریکای چارواکو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو ته خوشبین دي.
زه خوشبین یم چې مذاکرات به بیا شروع کیږي په دغه حالت باندې نه پاتې. عرض مې داده چې ښاغلی ترامپ کومه پریکړه وکړه عجولانه وه غیر موجه وه دلیل نه لري بې دلیله وه.
مولوی کلم الدین وایي امریکا په افغانستان کې طالبان سره سولې کولو ته مجبوره ده ځکه چې طالبانو دغه پخواني چارواکي د وینا له مخې په سوله کې د افغانان تر څنګ د امریکا ګټه هم ډیره ده. د طالبانو دغه پخواني چارواکي که د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زیاتېدو په اړه وایي د جګړې دواړه خکېلي غاړو چې د یو د بل څخه په شمالي ولایتونو کې کومې سیمې تازه نیولې نشي ساتلی.
نه دولت خپل ولسوالي ساتلی سي نه طالب ولسوالي ساتلی سي. عامو خلکو ته ضرر ده عام خلک په کې مرکیږي.
طالبان او د امریکا د اساسو ترمنځ په دوحه کې د سولې د خبرو د پای ته رسیدو وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم دغه خبرو په اړه سرګردونی کړې او ویلي چې دی اوس د سولې د خبرو د پیلېدو وړاندې د اوربند ټینګېدل غواړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې شپږ ویشت ولایتونو ته د انتخاباتو مواد رسول سوي او پاتې ولایتونو ته به هم په دوو ورځو کې ورسول سي. د دغه کمیسون د مسؤلینو په وینا د سنبلې په 22مه به د ولایتونو له مراکزو څخه ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو موادو انتقال پیل سي. ممتاز بهیر په دې اړه له کابل رپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې یوازې اتو ولایاتو ته د انتخاباتو د موادو انتقالول پاتې دي او د وګي یا سمبلې تر 28 نیټه به دا لړۍ بشپړ شي. د دغه کمیسون یو ویان زبی الله سادات د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ولایاتو مرکزونو ته د انتخاباتي موادو لرسیدو سره سم ولسوالیو ته دغه موادو د لیګ لړۍ هم پیل شي.
د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس باندې بعد موږ هم کاران کوشش وکړي چې څومره ډیر کېږي ټول ولایتونو مراکز ته دا مواد واستوي. د کابل خو تاسو پیږي چې د همدغې میاشتې یعنې 28 وروسته به بیا موږ د ولایتونو له مراکزو څخه د رای ورکونې مرکزونو ته مواد استو چې د میزان تر 15 نیټې پورې باید دغه پروسه بشپړه شي، یعنې د موادو لیږد او له هغه وروسته به د میزان په شپږمه په ټول هیواد کې ولسمشر شاکرې ولرو.
ننګرهار، کونړ، نورستان، پروان، لغمان، پنشیر او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د کمیسون د ویان پر وینا تر اوسه ورته د انتخاباتو مواد نه دي انتقال شوي. ښاغلی سادات زیاته کړه چې تر اوسه په کوم ولایت کې د انتخاباتو حساس او غیر حساس موادو ته زیان نه دی رسیدلی، خو په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د موادو د انتقال بهیر د ناامنیو له امله ټکنی شوی و چې پر وینا یې اوس دا ستونزه حل شوې ده. انتخاباتو کمیسون په داسې حال کې د جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه یو ورځ مخکې د رای ورکولو ټولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساس موادو د رسیدلو په اړه ډاډ څرګندوي چې له انتخاباتو څخه د ساري او شمیر بنسټونه په اړه اندېښنه لري او وایي که دا مواد پر وخت ولسوالیو ته ونه رسیږي نو زیات خلک به د رای ورکولو له حق څخه محروم شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی او باید د مواد د انتقال پروسه لا پسې چټک شي.
دا کوم خو کمیشن په دغه مسلې باندې باید ډېر جدي وسی کې ته مربوطه ادارو سره یعنی نږدې کار وکړي او پرېنږدي چې د نن کار سبا ته پاتې شي. که چېرته دغه د نن کار سبا ته پاتې کېږي په دې معنا چې دا مستقیما نور تاثیر د ټاکنو په ورځ باندې ده، یا به دا چې هلته به انتخابات نه کېږي او یو د چفر مثال انتخابات کې کېږي په دې تاخیر سره بفرې تر کېږي.
ښاغلی رشید د ولایتو له مرکزونو څخه ولسوالۍ او ته د انتخاباتو د موادو د انتقال پروسه له ستونزو او ګواښونو ډکه وبلله او زیاته کړه چې کمیسون باید دا چاره په ډېر دقت سره ترسره کړي. د فیفا د شمیرو له مخې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې له شپېتو څخه زیاتو ولسوالیو ته د ناامنیو او د لارو د بندوالي له امله انتخاباتي مواد نه و رسېدلي. ښاغلی رشید ټینګار وکړ چې د انتخاباتو کمیسون او اړوند بنسټونه باید دا ځل هڅه وکړي چې انتخاباتي مواد پر وخت د رای ورکولو تر مراکزو ورسوي تر څو بیا د تیرو انتخاباتو په سیر خلک د رای ورکولو له حق څخه محروم نشي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د یوې اونۍ په تیرېدو سره لا هم د کندهار او روزګان لویه لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. د یادې لارې خلاصون ته هغه حجان هم منتظر پاتې دي چې تازه له سعودي عربستان څخه د حج له فریضې څخه راستانه سوي. د بلې خوا د کندهار والي آشنا رادیو ته وویل چې د ولسي خلکو په غوښتنه یې روزګان ته نږدې د خاکریز ولسوالۍ فرعي لارې پرون تګ راتګ ته پرانیستې. نور تفصیل په راپور کې واورئ.
د ترانسپورټي اتحادیو مسولین وایي چې د روزګان کندهار لوی لاره لتیریوی اونې راهسي وسلوالو طالبانو د هر ډول تګراتک پر مخ تړلې ده. د یادې لارې د بندېدو له کبله په کندهار کې د روزګان ولایت اوسیدونکو په سلګونو مسافر بند پاتې دي. وسلوالو طالبانو یو اونې مخکې د ولیک په لیژلو سره مسافرونکو ترانسپورټي اتحادیو ته خبرداري ورکړي چې د دوی د دوهم ځلې خبر تر وخت پورې دي پر یاد لار باندې هیڅ تګراتک نه کوي. د ترانسپورټي شرکتونو مسولین زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د روزګان ولایت سرحد ته نږدې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د حکومتي قواو له لوري د وسلوالو پر مخ د پری لارو د بندېدو په خبرګون کې یادکار کړي. د کندهار والی حیات الله حیات امریکا ژغ آشنا رادیو ته نن وویل چې د تیرو دوه میاشتو په موده کې د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ او هغوی ته د جنگي اکمالاتو د مخنیوي په موخه په خاکریز ولسوالۍ کې ټولې پرې لارې د تګ راتګ پر مخ تړلې وې، خو د روزګان ولایت اوسیدونکو په غوښتنه یې نن دغه بندیز لري کړی دی.
دوه درې میاشتې دغه فرعي لارې بندې وې. طالبانو ته هم د دې په خاطر چې د دې لارو نه د خپلو جنګي اکمالاتو او د حملو د پاره کار اخیسته هغو باندې فشار وارد شوی و. هغو په مقابل کې د روزګان لاره د عامو خلکو په مخ باندې وتړله، هغه لار چې البته د مخالفینو په ساحه کې ده. نو موږ د دې په خاطر باندې چې یو حاجي صاحبان راځي د اروزګان او د هلمند د سیمو او د دې تر څنګ ولس ته ضرر نه وي رسیدلی من بیا هم د خاکریز عمومي او فرعي لارې د ولسونو په مخ باندې د ولسمي غوښتنې په اساس باندې خلاص کړلې ترڅو دغه ستونزې ته یو لارې د حل پیدا شوي وي او هغه وخت پورې به دا لارې خلاصې.
په ورته وخت کې په کندهار ښار کې د ترینکوټ اډي او مسول عبدالکریم امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې د یادې ستونزې له کبله په کندهار کې تر 300 زیات د روزګان اوسیدونکو مسافر بند پاتې دي. نوموړی زیاتوي چې یاد کسان د تیرې وی اونۍ په ترڅ کې کندهار ښار ته د خوراکي موادو درنیولو او د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره راغلي و چې اوس بند پاتې دي.
نو بیا چې اوس موږ کوم معلومات لرو مشکلات ستونزې ټوله طالبانو جوړ کړی دا غي د کوم بل کمپاینی کوي دروازه پوری خوله ما چې د کوم خلکو سره استادان سره پروزګانو کندهار کې معلومات کړی دي د وران سره نموږ موټر لیدل دي او نو دروازه پوری طالبانو اقدام کړی دي لارې پر برابر
دا غراز د حج لپاره زیات څخه تازه لسعودي عربستان څخه راسنسوي حجان هم چې د روزګان ولایت اوسیدونکو دي د لارې پرنسل کې دوته منتظر پاتې دي. د روزګان کندهار د لوی لارې مسافر غوښتنه کوي چې د جګړې دواړه خواوې دي د دوی د سنزو د حل لپاره پام وکړي. د روزګان څوتن اوسیدونکو یې په اړه آشنا رادیو ته داسې ویل
مزه څنګه مزه دا غوښتنه چې مزه خپل لار لري لکه مزه د مزه د لارې کړي وخت 1000 1400 و مزه د لارې د موټر کړي 1500 یا 1300 یا 2000 ده د زندور د لارې کړي مد بنیم زر ده د نور لارې کړي یا 2000 یا 1500 یا 1400 ده
په مرځ سو کار نه لري پر اړه لار باندې شو که پر اغه لارې کده طالب پر لارې کده حکومت پر لارې نو مش که اغه لارې پر مش باندې سپارک نه لري چې مش ما پس مش د مشکله سو ته دی ورور
د کندهار روزګان ترمنځ لوی لار د روزګان ولایت لپاره یوازنی مواصلاتي او نشلوون کې لار ده چې د دې ولایت په ګډون د دایکندي ولایت اوسیدونکو هم خپل اړتیاوي لدی لارې پوره کوي. یا د لار لتیر دوه کال راهیسی له سختو امنیتی سنځو سره مخ ده. خپل وسلوال طالبانو بیا د روزګان کندهار د لوی لارې د بندیدو په اړه رسنیو ته کوم تبصره نه ده کړې. عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د همڅو نړیوال رپورټونه د فلسطینیانو په اشغال شوو سیمو کې په هرو دوو فلسطینیانو کې یو یې عاجلو بشری مرستو ته لدی کبل ضرورت لري چې حالت په خلکو کې د بیکاری او د غربت اندازه ډیره زیاته شوې ده. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ را لېږلی.
د ملګرو ملتونو اقتصادي ماهرینو د دې خبرداري ورکړې چې د فلسطینیانو دغه اقتصادي مشکلات اخیری حد ته رسیدلي. د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي چې د فلسطینیانو په خاوره کې اقتصادي وده د 1% نه هم کمه ده. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو سره د مرستو چارو یو وړی محمود الخفیف وایي چې په غزه کې د خلکو د بیکاری اندازه 50% ته رسیدلې ده. هغه وایي
With this high unemployment rate, poverty is climbing. Almost one in
د بیکاری سره د خلکو غربت هم بیخي زیات شوې ده. او په اشغال شو سیمو کې په دوه کسانو کې یوې سخت او عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. هلته د غربت اندازه نه هیڅ ته رسیدلې او په غزه کې د خلکو د غربت اندازه 350 ده. خاغله الخفیف وایي چې د غزه د محاصرې 12 کاله پوره شول او د محاصرې هلته په تیرو دوه کلونو کې اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی ده او هم هغه پیسې چې فلسطینیان ته په انتقال کېدي په هغه کې هم زیات کمی راغلی دی. په دې ورسره د بسپنه ورکونکو په مرستو کې د زیات کمینه ورستو د غوسیمو اقتصادي وده لا پسې خراب شوه او د غزې په تړانګې کله چې د سلو محاصره شروع شوه نو د هغې نه وروسته د فلسطینیانو د خلکو اقتصادي مشکلات لا پسې زیات شول. په اسرائیلو باندې د فلسطینیانو د اقتصادي تکیې له کبله چې تقریبا د فلسطینیانو 80% صادرات او 50% واردات د اسرائیلو سره کېدل د خلکو اقتصادي وضع خرابه کړې ده. په 2001 کال کې اسرائیل او مصر هغه وخت د غزې تړانګې محاصره پیل کړه چې د فلسطینیانو د حماس ډلې د غزې په تړانګې خپل کنټرول ټینګ کړ او د اسرائیلو د تباهۍ غوښتنه وکړله. اسرائیل وایي چې دغه محاصره د ترورستانو د حملو نه د اسرائیلو د بچ کولو په خاطر ډیره مهمه ده او د غزې د تړانګې په وارداتو یې بندیز ولګو. اسرائیل وایي چې ممکن په دغو وارداتي اموالو کې وسله هم د حماس ډلې ته تیره شي.
د
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت دی.